السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکړم، پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت او د افغان نجونو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په کابل کې د وړمې ورځې ځان مرګې برید غندلی دی. ښاغلي بینت نن سهار وختي په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر ویلي، هیڅ شی دا برید نشي توجه کولی او زیاته کړې ده چې هغه کسان چې دغه برید تر شا دي باید د بشپړو څېړنو او شفافې محکمې له مخې عدالت ته راکاږل شي. رینا امیری هم بیگا په ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په کابل کې ترورسي برید په کلکه غندلی او د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ ټپیانو ته د عاجل درملنې هیله کړې ده. د غزان مرګی برید د دوشنبې په ورځ د لوی څارنوالۍ په کابل کې د لوی څارنوالۍ د پخوانۍ ودانۍ مخې ته، چې اوس د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادیږي، د کارکوونکو د رخصتۍ په مهال شوی. طالبانو امنیتي چارواکو په دې پیښه کې د شپږو کسانو د وژل کېدو او دیارلسو د ټپي کېدو خبر ورکړی، خو ځینو راپورونو کې د وژل شویو کسانو شمېر شپاړس تنه ښودل شوی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. د افغان نجونو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو له مرستیالې وزیر لانا نسبیه سره ګټوره کتنه ترسره کړه او دواړو د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ پر اهمیت ټینګار وکړ. اغلی امیری بیګا په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې دوی همدارنګه ټینګار وکړ چې د افغانستان د بقا لپاره د هغوی د حقونو ساتنه اړینه ده. د متحدو ایالتونو او متحده عربي اماراتو په هغه ګډ بیان کې چې رینا امیری په خپله پاڼه خپور کړی ویل شوي، دواړو هیوادونو د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ او ساتنې په برخه کې په خپلو ژمنو ټینګار وکړ او یادونه وکړه چې هغه د یو امن او اقتصادي ثبات لرونکي افغانستان لپاره مهم دی. د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د لویو وچو جام په پیل شوو سیالیو کې نیوزیلند ته 15-1 ماتې ورکړه. دا د دې جام په روانو سیالیو کې د افغانستان دویمه بریا ده. په لومړۍ کې ګواتیمالا ته ماتې ورکړې وه او دویمه سیالي یې کویت ته بایللې وه. په نننۍ سیالۍ کې افغان لوبډلې د لوبې په لومړۍ نیمایي کې یوازې یو ګول وهلی، خو د لوبې په دوهمه نیمایي کې څلور ګولونه ووهل. ټاکل شوی افغانستان به د راتلونکي جمعې په ورځ خپله وروستۍ سیالۍ له کوربه تایلند سره ترسره کړي، چې د ګټلو په صورت کې د لویو وچو جام سیالیو د اتلولیو د ګټلو چانس هم لري. د ویلو ده چې دغه سیالي د فورسال نړیوال جام د تیاریو په مخه پیل شوې ده، چې لس ورځې وروسته به د ازبکستان په کوربتوب سره پیل شي. د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي په غزې ترانګه کې تر 50 کلونو ښکته ماشومانو ته د پولیو د واکسین کمپاین ښه پر مخ روان دی. دغه ادارې بیا په غزه کې د بشري ناورین د کمښت او د یولس میاشتنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د اوربند غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې نن چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین په درې ورځو کې شاوخوا 1,000 ماشومان په مرکزی غزه کې واکسین شوې دي. ټاکل شوې دغه واکس کمپاین د غزه نورو سیمو ته هم وغځیږي. دا کمپاین وروسته تر هغې پیل شو چې تیره میاشت د پولیو وایروس په یو نوي زیږیدلي ماشوم کې وموندل شو، او دا له تیرو 15 کلونو راهیسې په غزه کې د پولیو لومړنۍ پیښه ده. پر اوکراین د روسیې په نننۍ بریدونو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. د اوکراین پر بېلابېلو سیمو دغه بریدونه چې له نن سهار وختي پیل شوي د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په وسیله شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په مرکزي برخه کې د روسیې په یوه خونړي برید کې چې د پوځ پر یوه مرکز شوی لږ تر لږه 150 تنه ووژل شول. په پولتاوا ښار کې دغه پرونی برید اوکراینی چارواکو هغه غوښتنې یو ځل بیا راپورته کړې چې له لویدیځه غواړي د دوی پر وسلو پر روسیې د پراخو بریدونو اجازه ورکړي. اوکراین د 13 اګست میاشتې په 6 نیټه د روسیې په کورسک سیمه کې جګړه پیل کړې چې سیمه کې لا هم روانه ده. په نړیواله کچه د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسېدو لپاره هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. او وړاندې په خبرونه کې، د افغان خزونجونو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری وايي متحده ایالات له افغانانو کلک ملاتړ ته دوام ورکوي، خو د طالبانو په وړاندې صبر په ختمېدو دی. یو شمېر ښځې هم هیله مني چې طالبان نړیوالو لورې د فشارونو په زیاتېدو سره پر دوی لګول شوي محدودیتونه لرې کړي.
ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ سي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامعې یوه برخه یم.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو اړوند توضیحاتو لپاره اظهار کړی. یو شمېر افغان شنونکي وایي په دې اړه د ډیموکراټانو او جمهور غوښتونکو ترمنځ تر اوسه ناندري ګرمي دي.
د بایدن حکومت باندې انتخاب شوی چې دغه وتل ډېر عجولانه و او ډېر ستونزې ځوانانو ته پاتې کړې او خپل امریکایانو ته.
د ځینې نورو مسایلو تر څنګ په یو راپور کې به واورئ چې یو شمېر افغانان وایي په هیواد کې د کاري فرصتونو د نشتوالي له امله اړ دي چې نورو هیوادونو ته لاړ شي.
دلته د کار نشتون له کبله د اقتصادي مشکلاتو سره سره بیا هم هڅه کوم چې ایران ته لاړ شم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغان خزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وای د طالبانو په وړاندې صبر په ختمې دوه اغلی اميري پرونسیشن په خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلی چې تازه د متحده عربی امارات او قطر چارواکو سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه چې په خبره هدف لامه ژوند څخه د خزو بیخي څنګه تکول دي اندېښنه شریک کړې ده. په عینال کې یو شمېر افغان مېرمنې غوښتنه کوي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودونکي هیوادونه د پر طالبانو فشار راوړي چې د خپلو سختو پالیسیو له پلي کولو لاس واخلي. نور حال دې فیروزه عزیزي په راپور کې.
د افغان خزو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوې قانون له عمومي ټولنې د خزو بشپړ لری کول بولی او وايي د طالبانو پر وړاندې صبر په ختمې دوه دی. نوموړي پرونسي شنبه نه وخته د سپتمبر په دریمه په خپل ایکس پانه لیکلی چې په متحده عربی اماراتو او قطر کې له چارواکو سره د طالبانو د امر بالمعروف قانون په اړه اندېښنې شریکې کړې دي. میرمن اميري لیکلی له افغانانو څخه زموږ ملاتړ لا هم خپل ځای دی خو د طالبانو پر وړاندې زموږ صبر د پاتراسېدو په حال کې دی. نوموړي زیاتوي چې په کورنۍ او نړیواله کچه د مشروعیت ترلاسه کولو لاره د افغانانو د حقونو درناوی دی. رینا اميري د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیالي لانا نصیب سره د تیرې جمعې د ورځې د لیدنې ګډه خبر پاڼه بیا خبره کړې چې په کلي کې سبي د یو باثبات افغانستان لپاره د ښځو د حقونو ساتل مهم دي او دوی د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. په دې خبر پانه کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوې قانون ته اشاره سوې ده او ټینګار سوی چې د افغان ښځو او ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره دي ګډې هڅې وسي او لاري چارې دي ورته ولټول سي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې وایي هغه هیوادونه چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري باید پر طالبانو فشار راولي چې د خپلو سختو پالیسیو له پلي کولو لاس واخلي. د پلازمېنې کابل او ننګرهار ولایت دوه اوسیدونکو د نمونه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خزی حق په مکمله توګه دوی تر اخلي او اخستل شوی هم ده. په افغانستان کې نو باید هغه کسان چې طالبانو ته نږدې دي هغه هیوادونه چې دوی نږدې اړیکې لري په دې موضوع باندې باید خبرې وکړو او د خبرو کولو په وسیله حل کړي او یا یې لغو کړي ځکه دا ډیر سخت قانون ده.
طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري هم د شون له روسیې چین پاکستان او امارات سره اړیکې هم ډیر ښې دي. کچېره دغه هیوادونه په طالبانو باندې فشار راولي نو دوی به هم سناسته متوجي کیږي نو ممکن دغه بندیزونه یا لري کې یې راکم کی نو اما هیله هم ده چې ژر تر ژره دغه بندیزونه لمنځه لاړ سي او خزه پاسات ډول وګرځي خبرې وکړي دغه هیڅ وکړي چې زه دغه جامع یو برخه یم.
د طالبانو حکومت د تیر اگست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوې قانون اعلان کړ. دغه قانون چې څلور فصلونه او 15 ماده لري په 13مه ماده کې د خزو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې لوري د خزو مخ پټول هم اړین دي. په دې قانون کې د غراز د خزو غږ اورات بلل شوی او لمخې خزي حق نه لري چې سندرې ووایي او آن پلوړ غږ نتونه ووایي یا قرات وکړي. طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د زده کړو او کار په ګډون په خزو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولې دي. که څه هم د خزو پر وړاندې د طالبانو دا سختې پالیسۍ د نړیوالې ټولنې له سختو غبرګونونو سره مخ شوي خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمښت ښودلی بلکې د دغه محدودیتونو پر پلي کېدو یې ټینګار کړی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د خبري علاوه په تیر جمهوریت حکومت کې د اجرایي ریاست د کارکونکو حمید فرهادي کورنۍ ادا کوي چې هغه ورور تیر ورځ د طالبانو لخوا نیول شوی او تر اوسه دوی په اړه هیڅ معلومات نه لري. د دوی د کورنۍ زینو غړو ازادي رډو ته ویل چې دوی په دې هم نه پوهیږي چې د هغه او د ورور د نیولو عوامل انڅو. د افغانستان خبرلانو مرکز هم د خبرلانو د نیولو دوام د اندېښنې وړ بللې ده. نور حال به هم د فیروزه عزیزی پر رپورټ کې
د خبريال او پتی جمهوریت حکومت کې د اجرایی ریاست کارکونکو حمید فرهادي او ورور یې ولید فرهادي خپلوان ادا کوي چې د طالبانو حکومت دغه دوه کسان د سه شنبه په ورځ د کابل ښار په شپاړسم حوزه اړون سیمه کې لخپل کور نیولی او وړيدي. دوی ازادي رادیو ته وویل د دغه دوه ورونو د برخلیک په اړه معلومات نه لري او تر اوسه مشخصه نه ده چې دوی په څه تور نیول سوي دي. حمید فرهادي د طالبانو لبیا واکمنیدو مخکې د اطلاعات روس په نوم ورځپاڼه کې فعالیت کوي. د دوی یو خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي رادیو ته وویل
حمید فرهادي خبرنگار و کارمند ریاست اجرایی در حکومت پیشین همراه با برادرش
حمید فرهادي له ولید فرهادي سره چې لزده کړو نه فارغ شوی ماسلو دواړو د قرطاسیو دکان کې کار کوي ول شوی او تر اوسه د برخلیک پاړه هیڅ معلومات نه لرو او زموږ ویره لازه کړی ریږي چې د نیول کېدو د لامل او برخلیک پاړه هیڅ معلومات نشته.
د په داسې حال کې دا چې وی سرچینه ازادي رادیو ته وویل چې ولید فرهادي د طالبانو لخوا خوسي سوی خو حمید فرهادي لا هم په بند کې ورسره دی. د افغانستان خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي رادیو سره خبرو کې د خبريالانو د نیولو دوام او پر رسنیو د محدودیتونو لګولو د اندېښنې وړ وبلل او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې دغه نیونې د پای ته ورسوي.
در همین سه سال اخیر صدها خبرنگار و فعال رسانه‌ای از طرف گروه طالبان
په تیرو دریو کلونو کې سلګونه خبریالان او د رسنیو فعالان په بیلابیلو پلمو ونیول شول. دغه نیولې د دې لامل ګرځېدلی چې خبریالان په افغانستان کې دننه خپلې قانوني ازادۍ له لاسه ورکړي. دغه ګواښونه او خپل سری نیونې د دې لامل شوي چې ان خبریالان په رسنیو کې خپل کار هم له لاسه ورکړي.
دغه مرکز د شمیرو له مخې دا مهال څلور خبریالان له طالبانو سره بندیان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه خبریال او ورور یې د نیول کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د ځینو خبریالانو د نیولو په اړه ویلي و چې دوی د خبریالۍ له دندو جلا په نورو بېلابېلو تورونو نیولي دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر خبریالان پخواني کارکوونکي او پوځیان همدارنګه د پوهنتون استادان د طالبانو د حکومت لخوا نیول او بندیان سوي دي. په اروپا او شمالي امریکا کې د افغانستان جلا وطن خبریالانو ترې ونی مخکې اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې 309 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي نیولې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د هیواد بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره اظهار کړی دی. د دې کمیټې مشر مایکل مکال ویلي د بهرنیو چارو وزیر باید د سپتمبر په 19 د دې کمیټې په وړاندې حاضر شي کنه نو جرګې ته به په سپکاوي تورن شي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي او د بهرنیو اړیکو افغان کارپوهان ویل افغانستان د امریکا د وتلو پریکړې یوه عاجله پریکړه وه چې له امله یې د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیکي حیثیت هم زیانمن شو. نور جزئیات د سناکا کار په راپورټ کې.
د امریکا د استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د انتقادونو په دوام یو ځل بیا د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دغه کمیټې ته اظهار کړی دی. د کمیټې مسؤلینو ویلي دي چې نوموړی د 2018 کال په اګست میاشت کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره د کمیټې ته نه دی حاضر شوی. د امریکا د استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوری غوښتونکي مشر مایکل مکال پرون سه شنبه د سپتمبر 3 مې په ویلي کې چې د دې کمیټې پر وپاڼه خبر شوې ویلي د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن باید د رواني سپتمبر په 19 کمیټې ته حاضر شي کنه نو جرګې ته په سپکاوي به تورن شي. جمهوری غوښتونکي مایکل مکال چې د ډیموکرات جو بایدن د ادارې د سرسخت منتقدینو څخه د زیاته کړي چې د کمیټې پر وړاندې په شهادت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اوسنی او پخوانیو چارواکو تایید کړي چې له افغانستانه د وتلو او تخلیې په اړه انټونی بلینکن د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ پریکړه کوونکی و. مایکل مکال د لومړي ځل لپاره د مې په درويشتمه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن څخه غوښتنه وکړه چې له افغانستانه د امریکا د وتلو په اړه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې حاضر شي. خو د ښاغلي مکل په خبره یاد وزارت د بلینکن د حاضرېدو د نیټې په ورکولو کې پاتې راغی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا په یوه بیان کې ویلي دا د مایوسۍ وړ ده چې کمیټې د دې پر ځای چې په ښه نیت سره له دې وزارت سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي یو بل غیر ضروري احضاریه یې صادره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د راروانې نومبر میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله یو ځل بیا توده شوې ده. خو افغان کارپوهان له افغانستانه د امریکا د وتلو پرېکړې په اړه څه نظر لري؟ یو شمېر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان دا یوه عاجله پرېکړه بولي او وایي دې پرېکړې د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیکي حیثیت ته زیان رسولی. پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل
اگر چې ټول شهر ډیر مشهود دی، ډیر روښانه دی چې په دې لړۍ کې د بې ځایه بیړې څخه کار اخیستل شوی دی. عواقب تر ډیره بریده نو سنجول شوي چې په دې اړه خپله امریکایي مقامات هم وخت په وخت بار بار اعتراف کړی. د افغانستان سیاسي حیثیت ته، ډیپلوماتیک حیثیت ته ډیر لوی زیان رسېدلی، ډیر تاریخي زیان رسېدلی.
د سیاسي چارو کارپو اسحاق اتمر وویل
امریکا ډیر پاجاله خپل سرتیری د افغانستان ځینې وستل تر څو چې د دوی اسی پذیری په سیمه کې کم شي. لیکن دا همیشه هم د افغانانو د خونه، هم په امریکا کې د خلکو له خونه او سیاست مدارانو د خونه د بایدن په حکومت باندې انتخاب شوی چې دغه وتل ډیر عجولانه و او ډیر ستونزې افغانانو ته پاتې کړې او خپل امریکایانو ته.
دا په داسې حال کې ده چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکل د تېرې اګست د دېرشمې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیږد د درې کلنۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي وو افغانستان د امریکا له وتلو وروسته یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یوه خوندي پټنځای بدل شوی، چیرې چې ښځې پکې د ده په خبره د طالبانو د واکمنۍ تر ظالمانه اثارت لاندې ژوند کولو ته اړ شوي دي. نوموړي د امریکا د ولسمشر بایډن په ادارې په انتقاد ویلي وو چې د بایډن او هریس ادارې له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو خپل لسکونه زره افغان متحدین د طالبانو ښکار ته پرېښي. د طالبانو حکومت د 2021 کال د اګست په 15 نیټه په افغانستان کې بیا ځلې واک ته ورسېدل. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې له افغانستانه د دې هېواد د ځواکونو وتل د 2021 کال د اګست په 14 پیل او د اګست په 11 بشپړ شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمني په جنوبی ایالت باور کې چارواکو هغه ویډیو لري کړی چې د اسلامي سخت دریځ په اړه پکې خلکو ته خبرداري ورکړل شوی. د باور د کورنیو چارو وزارت پر ایکس چینل خبر شوی دغه ویډیو ورسره له هغه لري کړی چې له پراخو نیوکو سره مخامخ شوی او هغه په انتو کمپالنه تورن شوی. د جرمني چارواکو په کوم هدف دغه ویډیو جوړ کړی چې پکې وو ولې نیوکو سره مخامخ شوی او تفصیل به له اسدالله الدین وورو.
د جرمني په جنوب کې د باوریا ایالت د کورنیو چارو وزارت په یو ویډیو کې د سلفیزم په ضد خبرداري هڅه کړې وه، خو دغه ویډیو یې له پراخو غبرګونونو وروسته بیرته لرې کړه. دغه ویډیو چې د سپتمبر په 2 دغه وزارت پر ایکس پانه یا پخوانی ټویټر خبره شوې وه، خي چې یو میرمن په ډېری اسانۍ د سلفیانو د یو مذهبي مشر په دام کې لویږي او د هغه دویمه خزه کیږي. په ویډیو کې دغه مذهبي مشر د یو کاریکاتور په توګه ښکاري چې د یوې حیولا په توګه دغه میرمن خولې ته اچوي او تیروي. د دې سمبولیک حرکت معنا دا ده چې دا میرمن د دغه مذهبي مشر دویمه خزه کیږي او په داسې حال کې چې حجاب یې اغوستی، پخلنځای پاکوي، خپل خاوند له خپلې بنې سره ګوري او له سترګو اوښکې تویوي. جرمني چارواکو هڅه کړې چې د دغه ویډیو له لارې خپلو خلکو ته وښيي چې په اسانه د سلفي مسلمانانو چې د سنی مسلمانانو یوه سخت دریځه ډله ګڼل کیږي دام ته لوېدلی شي. خو دغه ویډیو وروسته تر هغه بیرته لرې شوه چې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوه. د جرمني یو شمیر قانون جوړونکو دا ویډیو د توکم پالنې هڅه بللې او د نازی جرمنانو له هغه کمپاین سره یو ورته بللې چې د يهودانو په ضد یې پیل کړی وو. د برلین په ایالتي پارلمان کې د چپی ګوند یو غړي فرات کوکک پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د جرمني د باوریا ایالت وزارت په مستقیم ډول کرکه خپروي. نوموړي ویلي دا ویډیو د مسلمانانو ضد کرکه پاروي او هغه کمپاین ته ورته ده چې نازی جرمنانو د يهودانو په ضد کاوه. دا ویډیو داسې مهال خبره شوې چې د چیړونکو په وینا په جرمني کې له اسلام او ویره مخ په زیاتیدو ده او د مسلمانانو ضد کړنې ډېرې شوې دي. د دې ویډیو تر خپرېدو مخکې د جرمني په دوه ختیځو ایالتونو تورینګن او زاکسن کې سیمه ییزې ټاکنې هغه ګوند وګټلې چې د کډوالو ضد تګلارې لري. د جرمني د کین اړخي ګوند یو بل سیاستوال نیما موسات دغه خبره شوې ویډیو د توکم پالنې د نه منلو وړ کثافات بللې او ویلې دي د باوریا د والی یوخیم هرمن په ضد ممکن جنایي شکایت ثبت کړي. د باوریا د کورنیو چارو وزارت د ویډیو لری کولو وروسته پرون سه شنبه ازادي راډیو ته ویل ک ویډیو د خلکو د پاریدلو یا سوء تفاهم لامل شوی وي دوی په اړه بخنه غواړي. وزارت ویلی چې دوی د ویډیو په اړه نیوکه جدي ګڼي او سملاسي د سلفیزم ضد دغه کمپاین درولې دی. د دغه وزارت ویان دی کریستیانی فچتمیر ازادي راډیو ته لیکلی د سلفیزم ګواخته باید په کم سترګه ونه کتل شي. په جرمنی کې شاوخوا 15 میلیونه مسلمانان اوسېږي چې کابو 3 میلیونه یې د جرمنی اتباع دي او دا د جرمنی د وګړو 5% برخه جوړوي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوري بیرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو. په افغانستان کې د زیاتیدونکو بیکاری ترڅنګ د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له امله د ورځې سلګونو کسان له افغانستان ووځي. دوی سره لدې چې له ایران او پاکستان د بیرته استولو له ګواښ سره مخ دي، خو وایي بیلابیلو ستونزو اړ کړي چې بیرته بهرنیو هیوادونو ته کډه شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي چې د 13 اگست میاشتې په یوه اونۍ کې له 2000 ډیر افغانان له خپل هیواده وتلې دي. افغانان په داسې حال کې له افغانستان وځي چې له بلې خوا له ایران او پاکستان څخه هم په زور او په خپل خوښه ډیری افغانان بیرته افغانستان ته ستنیږي. نور حال د عبید سپوږمۍ په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان له دوه ګاونډیو هیوادونو نه د بې اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ تیزه شوې ده، خو په افغانستان کې د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او د طالبانو د محدودیتونو له امله هر ورځ سلګونه کسان همدې هیوادونو ته په غیر قانوني لارو کډوال کیږي. د راپورونو پر بنسټ په دوی کې داسې کسان هم شامل دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان په زور وستل شوي دي، خو د کاري فرصتونو په لټه کې بیا هم د هیوادونو ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM پرون دوشنبه د سپتمبر په 2مه د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د روان کال د اگست 13 څخه تر 24 د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له افغانستانه 2000 کسان وتلي دي. د IOM په راپور کې دا هم راغلي چې په همدې موده کې له ایران او پاکستان څخه 4950 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغه سازمان په وینا په دې موده کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو شمیر د هغه شمیر په پرتله چې دغه هیواد ته ستانه شوي په سلو کې 11% ډیر دی. IOM زیاته کړې چې په دیونۍ کې افغانستان ته د راستنېدونکو 95% هغه کسان دي چې له ایران څخه ایستل شوي، 35% هغه کسان دي چې افغانستان نه وتلي او ایران ته تللي دي. راپور زیاتوي چې په دې موده کې څه باندې 18000 کسان له ایران او څه باندې 26000 کسان له پاکستانه هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې له ایران څخه د راستنېدونکو په منځ کې 18% ښځې دي او ډیری د 18 تر 95 کلونو عمر لرونکي کسان دي. دا په داسې حال کې ده چې هیواد ته راستانه شوي یو شمېر کسان وایي هڅه کوي د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله بیرته له هیواده ووځي. احمد چې تازه له ایرانه کابل ته راستون شوی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
مجبور شوم چې ایران ته لاړ شم، خو خلاصه لاړم چې سفر په جریان کې د سخت ستونزو سره سره ایران ته ورسېدم. د ډېر کم وخت په تیرېدو سره چې سامې په آرامه نه واخیستې، د ایران دولت له خوا ونیول شوم او بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړم. دلته د کار نشتون له کبله د اقتصادي مشکلاتو سره سره تاسې لاس او ګریوان یم چې ځان وژنې ته مجبور شوی یم، خو د مشکلاتو سره بیا هم هڅه کوم چې ایران ته لاړ شم.
د ننګرهار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل له هیواده د وتلو لپاره اړ شو چې د کور ټول توکي وپلوري.
ما درې کور سامان خرڅ کولو ری دوه انګند مې انګورګان مې واده شوی هغه تم سامان ورکړو 50 کال کور مې قیمت واخلا چې بیا خرڅه هغه تا ته نه ګټه کوي او نه ته خیر رسي بس ما د کور سامان په 200-300 روپو باندې کمپلې وی او د کور سامان مثال دا د کور دیګونه او بکسونه او چې کار نشه نو چې شو کو په خبر ته وسو وار مې اسا وکړ چې لا شم خدای تخت لار مې شه کمپل او تخت باندې په خول وصل رم او نه دې چې بل چې وصل رم چې لا شم په
یوې بلې مېرمنې چې د هم د موضوع د حساسیت لامل د نوم له خودلو ډډه وکړه ازادي رادیو ته وویل چې له ایران کابل ته ډیپورت شوی و خو د ډیرو ستونزو لامل بیرته پاکستان ته کډواله شوی
ما خزیران آمدم ما زیران رد مرد شدم بسیار دیگه حالت خراب ویزه نداشتیم اقتصاد بسیار صفر بسیار دیگه مشکلات
پولیس زه په ایران کې وم پولیس په ډیر خراب چلند تر پولی را وستو او افغانستان ته ویلی ګرو افغانستان کې هم نه کار و نه ځوان نه زده کړې نه تعلیم ټول مال مې وپلور مجبور سم چې بیرته قاچاقي پاکستان ته راسم اوس دلته هم وضعیت خراب دی
بسیار دیگه د جنجال هستیم
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بیکاری او بیوزلی زیاته شوې او پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو د طالبانو محدودیتونه د دې لامل شوی چې له دې هېواده د غیر قانوني کډوالو څپه هم تیزه شي د کډوالو نړیوال سازمان IOM د 13 اگست میاشتې په 2مه په یو راپور کې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان لخپل هېواده وتلی دي پر اپور کې راغلی و چې لدې ډلې څخه 1 میلیون یې اروپا ته پناوړي او 50% یې په گاونډیو هېوادونو کې بے کوره شوي دي خو د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت روان المریز کال د زمري میاشتې په 18مه په خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې په 13 کلونو کې نږدې 4.5 میلیونه افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته راستانه شوي دي
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 501
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د هلمند ولایت تم ساکل دولت فرته می میسج ته پریشه دی مشکل مو دغه او دا بایز مش خبر در لوړو مقاومت ورسیږي د مساکلا پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې تخوا برق ډیر ارزان او تقریبا په 2 افغانۍ وو وسه په 12 افغانۍ کړی دی ډیر مسلمانانو وسنه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دی دا زموږ دا ژغ د ټولو پر واوري چې به ته د په خبر راکړم
رحمت الله برکاتو د آزاد رادیو تور کاکم کو ته سلامونه او نیکی له وړاندې کوم متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاوت راکړای دا متاسفانه چې اوس تقاوت مونږ ته نه راکړي په معلولیت کې مونږ ډیر سخت ژوند لرو هیله لرو چې د مونږ غاک تاسو تر چارواکو پورې د امارات ورسوي و سلام
السلام علیکم موږ وروره په دایل من کې طالبانو د رئیس ترانسپورت شاعر او راوستي دا مټروانان وروره دا کوي مالا بس دا اکسن مټر یا بل مټر مالا ترنه نه پر 15 په سټان کې څلور په باډي کې تر د وروره بالا او د نور کې هغه یو نیم سلاغانی کې لري یا د ونیم ساغونه کې یا د یو ځای ستربل ځای پر وروره د موږ ټوله کښې جوړې درسته موږ پیغام طالبان ول ورپول شروع کړو
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا ستاسو څو پیغامونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم، خو بل خبري مجله زما همکار احمد جعفر احمدی مختوری